پیښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سر ټکی د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو له حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دي. د خیبر ضلع د محصول او مالی ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یوه روغتون کې سلګونه کسان وژلي اسرائیل نه ده کړې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د اکتوبر پر 14 په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. له دوی څخه ځینو مشالډو ته ویلي شاوخوا دوه کاله وشول چې منتخب شوي حکومت تر اوسه پیسې نه دي ورکړي. د باجوړ د ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن وایي حکومت نه پیسې او نه هم دفترونه او ګاډي ورکړي دي. د زیاته کړه چې له همدې امله د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو سیاسي حیثیت ته نقصان رسیدلی دی.
دا عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطر او داغي وجه دا ده چې د دې سات څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخابات په 2021 او 2022 زیږدیز کلونو کې په دوه پړاوونو کې شوي ول. د قبایلي ضلعو خلکو په لومړي ځل په دې ټاکنو کې خپل استازي منتخب کړي ول. دا استازي وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته به پرلت ووهي. د خیبر پختونخوا تیر حکومت په بلدیاتي قوانینو کې بدلون راوسته خو اوسنۍ نگران حکومت وایي دا غید عملی کولو واک نه لري. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي. دواړه مشرانو د لیدنه پرون د بیلټ اینڈ روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سر مشریزه کې د ګډون پر مهال کړي. وزیر اعظم کاکړ پر خپل ایکس پاڼه د هغه ملاقات یو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر سره د ترهګرۍ ختمولو پر هڅو، د سیمه ییز امنیت، د روسیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پاکستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو خبره کړې ده. د روان کال په مې میاشت کې د پاکستان د هغه وخت حکومت اعلان کړو چې له روسیې څخه په 100,000 ټن خام تیلو بار یو بیړۍ د سمندر په لارې کراچۍ ته رسیدلې ده. پاکستان دا مهال له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. پروستیو کې په هغه وخت کې د تیلو به زیاتی شوی چې ورسره گرانی هم سیوا شوی ده. د خیبر ضلع د محصول او مالیه ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې تر رجسټریشن وروسته خلک کولی شي دا ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې وکاروي. د خیبر د اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو افسر محمد خالد پرون مشالډو ته وویل چې د ګاډو تبه پیښور او نور بندوبستي علاقو ته د تګ اجازه نه وي. بلخوا امین اشتلګوند ملکن ډویژن پر ولس غږ کړی چې خپل ګاډي د حکومت سره نه راجستروي. د امین اشتلګوند یو ځایي مشر ایوب شاړي تیر ماښام په منګور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ګاډو د راجستریشن په ترڅ کې حکومت غواړي د ملکن له ولسه د مالیو یا ټکسونو وصولولو خپل پلان عملي کړي. خو په سواد کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو ویلي دوی ته امر شوی چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د بې اسناده موټرو د راجستریشن چارې بشپړې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یوه روغتون کې سلګونه کسان وژلي اسرائیلو نه ده کړې. نوموړي دا خبره هم نن اسرائیلو ته د سفر په ترڅ کې د هغه هېواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې کړې. ولسمشر بایډن زیاته کړې هغه څه چې د لیدلي داسې انګیري چې پر روغتون حمله اسرائیلو نه بلکې د ده په وینا هغې بلې ډلې کړې ده. بلخوا د غزې روغتیا وزارت چې حماسي اداره کوي ادا کړی چې پروختون کې مرګ ژوبله د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې شوې. اسرائیلي پوز دا تور رد کړی او ویلي دی چې د اسلامي جهاد په نوم یوې فلسطینای وسلوالې ډلې پر روغتون راکټ داغل دی خو هغه ډلې هم دا تور رد کړی دی. او اوس یو اخرنی خبر د کرکټ درکو چې د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند په چنای کې د نیوزیلند او افغانستان لوبډلو ترمنځ سیالي روانه ده. دغه لوبه روانه ده. نیوزیلند اول بیټنګ وکړل او افغانستان ته د 209 منډو هدف کې خود. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي او په تقریبا په دوه ورونو کې شپږ رنزونه یا منډې جوړې کړې دي او هیڅ یو لوبغاړی نه دی سوزیدلې یا اوټ شوی. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی تاسو خبرونه اوریدل په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د قبایلی ضلع د بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو دوی ته د حکومت لخوا د ترقیاتی کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو پر ضد د اکتوبر پر 14 احتجاجي مظاهره وکړه.
نہ فنڈ ملاو شو نہ دفتر شتہ دے نہ تنخواہ شتہ دے نہ دا اغو گاڑی شتہ دے دا عوام په اعتماد باندې دا خلک پورا و نه خطر.
په سواد کې د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ادارې ویلي په ملکن کې د بی اسناد یا نان کسٹم پیډ گاڑو راجسترول پیل کړی دی. خو د سواد د کاروباریانو اتحادی او مشروعي حکومت غواړي لدې لارې د ملکن لخلکو نه د ټیکس اغستلو پلان عملی کړي.
ندی پارٹ کے بدل تم تک ٹیکس رانے نوزی کسٹم برانے نوزی بیا بم ٹیکس دے دا پارا طریقہ بانی بیا بیا منگا حکومت لور کو
او پرون دا اکتوبر ول سما د غربت د خاتمه نړیوال ورځوا په دغه توګه ول مانزل شو د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو یو مدني فعال وای د دې سیمو خلک جنگونو او نامنیو زخته زپلی دي.
دل تک یو جنگ راغلو درا گری راغلا دل تک یو چکم روزگار وو کاروبار وو د خلکو اجه ته ډیر زیات نقصان و راسیدلو.
هیله دال مشال رادیو سره وسه. اوس پراشو رپورټونو ته په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو بلدیاتی استازی وایي خپل خلک ترې پرمختیايي کارونه او د قانوني اسنادو تصدیق لپاره لاسلیکونه غواړي خو دوی فنډ او اختیار نه لري چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کړي. د استازو پرون په بیلابیلو قبایلی ضلعو کې احتجاجونه کړي. پرون نه بلکې د اکتوبر پر 14 کړي دي احتجاجونه کړي دي. حکومت د مالی پنګو اختیاراتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا تیر منتخب حکومت د یو قانون په ترڅ کې د بلدیاتی استازو اختیارات کم کړي ول خو موجوده نگران حکومت په قانون کې بلدیاتی استازو د پیسو ورکولو لپاره یو ترمیمي آرډیننس د خیبر پختونخوا گورنر ته لیږل دي چې تر اوسه نه دی منظور شوی. زموږ خبريال شانواز ترغزی لزینو بلدیاتی استازو سره خبرې کړې دي او پر اساسي دا رپورت جوړ کړی دی.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم
د اکتوبر پش پارسم د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگان غوښتنه کړي حکومت ته ورته پنګ ورکړي چې دوی پر د ولس لپاره ترقیاتی کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او وی ول په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی خو بیا هم دوی وای ورسره ځینې اختیارات نشته ولی شاوخوا دوه کال وشو چې نه خورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګ ورکړي. دا باجاور د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال رډیو ته وویل
نه فنډ ملاو شو نه د اغو دفتر شته دی نه د اغو تنخواه شته دی نه د اغو ګاډی شته دی. د دې په وجه باندې د اغو سیاسي کیریئر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطل او داغي وجه دا ده چې د دې سات وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پختونخوا صوبه کې بلدیاتی انتخابات دو مرحلو کې شوه. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمې مرحلې انتخابات په 1 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوه چې په کې د ضلع مېیر یا ناظم څوکۍ ختمه شوه. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمینانو ته اړولې. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلی ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپل خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګل ته پوسونه کوي چې یار زمنګ د کوڅې مسله دا زمنګ د اوبو مسله دا یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا هومنګ ته پڼ ملاويږي او نه را ته پڼ ملاو شوې ده. نو کو پڼ مونږ ته ملاو شونو زمنګ مسلې به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پوري نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې مونږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامی خبر راضی پکې د پارمبه خبر پکې راضی او هغه مخکې خو بده سیو چې هغه د سخت مملکانو کوله وسې هغه په منګ پسې راوړي زمنګا د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سټامپ هم نه
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی په خپل خوخه کومې پنګې نشه خرڅوله بلکې دغه پنګې به د کومشتري انتظامی له خوا خرڅېږي تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخیستي وو په مهمندو کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومن مشاد ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی
آئندہ لاہ عمل لپاره زمنګ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی داغه په ستوانه زمنګ یو گورننګ کونسل له او داغه مشترکه دا موقف ته چې زمنګ دا مطالبات دیتا کتنه ونکړي شي موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس په زمنګ دا لاہ عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او داغه ورستو به کډ بیاون د مطالبه ته ونه کتلې شي نغیله به موږ د درنې شکل ورکو
د خبر پختونخوا د صوبای حکومت په سرکاري پانه دیو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوه په کینګران حکومت لیکلي د ځلی تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل بخپل فندونه وي او دغه ترمیم صوبای حکومت د ارډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیکلو نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته ورته خیبر پختونخوا گورنر تر هغه وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازه نه ورکړي دغه قانون نشي منځورولې په تیر وختونو کې د نگران صوبای حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیکلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملو شوې شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضیه کې عدالت ته ورکړل شوی یو بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې په عمران خان تور پورې شوی دی چې د 2022 په اپریل کې د غد حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلو نه پس نوموړي په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیه مراسله د سیاسي ګټو او پرپوز د فشار لپاره کارولی وا. عمران خان دا مهال سرکاری رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او پلټنې ورسره روانې دي. د اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړې بیان په حق له باسونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د خغم راستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس خره کولو په تور د مقدمه اوریدنه روانه ده. په دوی تور د چې خغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لګل شوی خفیه مرسله یې سایفر یې خره کړې او د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په خره کولو په امریکا د خپل حکومت ختمولو تور لګولو د لارې عمران خان وغوښتل چې د فوج په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د دې بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیستانو د سوالونو په ځواب کې هغه وویل
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اوچت کړي وي نو د هغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خود عمر موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیدا. بل خبره ده چې داسې بیان په لاس لیکل کیږي گواه خبرې کوي او د مجسټریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټې شوی بیان دستخط کول او د مجسټریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسټریټ سے سائن کرا لیے اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اوراولې نه ده. د سایفر په کیس د اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پیښور کې د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
دوی وا د معاف گواه جوړم دی او د یو بیان ورکړم نو یې سره بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دې بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي د موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سره غورځي پدې کې ځکه چې دې کې ډېر لکه لوب هولز خو پکشته ټولو کې لوی ادا چې دای خاندان والا خپل لکه وی چې دای نشته دی چې غیب شوی دی او پای کې ای او اف ای آر هم کړو.
خو سرکاري وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت درخواست اوریدو په مکه پښ پړه سم اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپل خوخه چرته لاړو او بغیر د کوم دباونه په خپل مرزه د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. دا هم اول چې د سرکاري راس خکرا کولو سزا د 14 کال قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي، ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت تر خاص منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو سوسو وره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې د اعظم خان نه علاوه 28 ګواهان نور هم دي چې د خفیه مرسلې لیکونکي او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دی. نور مهم ګواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، آفتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسین بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمیزی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوہر دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوز بک غگ پا مشال ریڈیو تک کام او دا مشال ریڈیو دا اپلیکیشن للاری آو رہے
د پاکستان نگران حکومت د احتساب قانون د بحالولو لپاره سپریم کورٹ کې یو درخواست جمع کړې ده. د پخوانی چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ عدالت د سپتمبر پر 15 هغه قانون ځنډولې او د شهباز شریف مشرۍ پخوانی حکومت له پارلمانه د احتساب قانون کې بدلون منظور کړی و چې له مخې د احتساب اداره د منتخب استازو پر ضد تر 50 کروڑ روپو پورې د درغلیو د تورونو مقدمې نشي اورېدی. د دې موضوع تفصیل له شانواز ترغزی ورو.
وفاقی حکومت د نیب د ترمیمونو د بهرولو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړي. نگران وفاقی حکومت په دغه درخواست اوریدل لپاره د سپریم کورټ 2 هفتې وخت وغوښتل دي او ویلي دي چې دوی د دغه درخواست سره ځینې نورې خبرې هم شاملول غواړي. حکومت د تیر جمعې پر ورځ په عدالت کې درخواست ورکړو. پارلمان چې تیر کال په اپریل میاشت کې د احتساب په قانون کې ترمیم کړو، هغه په 15 سپتمبر تیر چیف جسټس عمر عطا بندیال د یو بل جج په ملګرتیا سره ختم کړو. حکومت خپل درخواست کې لیکلي د پارلیمنت قانون سازي کله هم عدالت نشي ختمولی، باید دغه قانون سازي واپس بحال کړی شي. تیر کال اپریل کې د هغه وخت منتخب حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د پارلمان نه د احتساب په قانون کې ترمیم منظور کړو چې پکې ویلو د 500 کروڑ روپو پورې د مالی درغلیو د تورنو پلټنې او نور عملیات په احتساب بیورو نه کوي، بلکې دغه کارونه به د وفاقي تحقیقاتي ادارې په شمول ځینې نورې ادارې کوي. د اکتوبر په 14 سپریم کورټ د پارلمان نه منظور شوی د یو قانون پریکټس اینڈ پروسیجر مانا عمل او کاروای 2023 هم بحال کړو. همدغه قانون د سپریم کورټ 8 کسیزه جرګه کې 13 میاشتو کې نامنظوره بللو. نو آیا داسې هم ممکن نه ده چې د عدالت د دغه منظوره شوي قانون په مثال د نیب قانوني ترمیمونه هم بحاله کړي؟ مشال ریډیو همدا پوښتنه د قانون پوه او د پیښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی نه وکړه.
استعمال دې شي د اختیار هدا پوری چې پارلمان سره اختیار شته چې هغه قانون سازي وکړي په یو ایشو باندې، بیا سپریم کورټ هغه قانون سټرایک ڈاؤن کولې نشي، نه هغه هدا پوری بالکل دغه زنجیر استعمال دې شي.
پخوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان دغه قانوني بدلون نزد عدالت کې مقدمه کړې و ویلي دې سره به د درغلي او ځینې خلک د سزا نه بچي او دغه قانون د انساني حقوقو په ضد هم دی. د جمعې په ورځ نگران وفاقي حکومت د دغه عدالتي فیصلې ضد نظر ثانی یا د بیا کتنې درخواست ورکړو، خو د اکتوبر په 14 هغه درخواست په دې وجه واپس اخیستې چې دوی پکې نورې ځینې خبرې او قانوني حوالې هم اچوي او په 15 ورځو کې به درخواست واپس عدالت ته ور وړي. د سپریم کورټ د فیصلې ضد نه یوازې د وفاقي حکومت درخواست داخل شوی، بلکې وطنچی عبدالجبار نومیږي هم عدالت ته ویلي سپریم کورټ په 15 سپتمبر د آئین د ځینې مادو ضد فیصله ورکړې او هغه ګنې داسې چې عدالت د ملکي وګړو د منتخب پارلمان د قانون سازۍ ضد تلې دی. یاد دی چې د سپریم کورټ د دغه فیصلې وروسته چې په کې د نیب ترمیمي قوانین کالدم ګرځولو په ترڅ کې د ټولو هغه غړو چې په آئینی څوکیو منتخب شوي وو لکه د قامی او صوبای سیملی وغړي، وفاقي وزیران، وزیرالاګان او نور ور باندې چلیدونکو مقدمه یو وار بیا شروع شوه وي. چشمیر د احتساب بیورو وینا شاوخوا د زرو نه زیات دی. په دغه تنانو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شهباز شریف، یوسف رضا ګیلانی، شاهد خاقان عباسی، راجا پرویز اشرف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم شامل دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 د سهار له 9 د ماخم تر 10 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خبريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په ملکن ډویژن کې د بی اسناد یا نان کسٹم پیډ گاډو په مقامی کچا اندراج یا رجسٹریشن پیل شوی دی. د گاډو اندراج کونکي ادارې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن د ملکن ډویژن مشر وایي د روان کال د سپتمبر پر 14 د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټه په غونډه کې فیصله شوې وه چې په صوبه کې چلیدونکي ټول بی اسناد گاډي باید د حکومت سره راجستر شي، او ځکه نو دوی اوس دا چارې پیل کړي دي. خو د سوات سیاسي مشرانو او ځینې سوداګر وایي چې دوی د گاډو د غندراج نه مني، ځکه چې په خبره حکومت په دغه بهانه د سیمو کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په کنجو او مټک کې د اکتوبر 14 نیټې نه هغه غړي چې د 1300 لسیزو راهسې د سیمه کې بغیر کاغذونه چلیږي او ورته نان کسٹم پیډ غړي وایي د اندراج عمل شروع شوی. په ورنۍ ورځ یو سلس موټرو اندراج شوی. کنجو کې د ضلع سوات ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه مشال ډېر توایي چې دوی ته سلورو میاشتو کې د سوات نان کسٹم پیډ غړي چشمیری اندازه تن تر 3000 د اندراج کولو امر جاری شوی. دا کې بعد کبان نه جوړ شوی غړي چې په مقامی توګه ورته کټ وای اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار باړه نثار خان مشال ډېر ته وویل
طریقه کار دار چې یو سړی کم سړی غړي دغه کوي راځي پروفایلینګ کوي نو براشي شناختی کارت به وسره خپل گاڑی بو سرئی یو باغ چې کم دې د بارګین نرسید راوړي باغ کې بده انجن چې اساس نمبرې بس دغه طریقه ده جی. او را بشم ولل ته فارم ټکی او مرزي نوي سي پاغه باندې ځان فارم ټکی زمونږ انسپکټر بداغه بیا انجن چې اساس وګوري چک پکې او اپس کې باغ ته مونږ بیا ان ډي پی نمبر الټ کو.
کانجو کې د منګوري اوسیدونکو شاهد خان وکیل چې خپل موټر اندراج ته راوسته وایي چې دغه عمل ته په دې توګه په خن نظر ګوري چې دغه ټول گاڑی به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
گاڑی چې چا ریجسٹرډ کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سوال یې کې څه جرم کیږي جرایم کیږي یا بل صدا سي اکټیویټی د چاپی قرض راوځي پیسې راوځي نو کس په معلومی گاڑی به معلومی نو حکومت ته او ټول ادارو ته بدا ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسٹم پیډ گاڑی کال 2013 کې هم په مقامی توګه اندراج شو او شمیرې 140,000 وا. اوس بیلابیل ادارې وایي چې دغه شمیره تر 3,00,000 پورې رسیدلې. د رجسٹریشن یا اندراج په عمل د سوات با سیاسي مشرانو تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سوات تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سید شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وایي چې دوی موجوده اندراج یا رجسٹریشن مسترد کوي.
په کار دار چې یو کار یو نوی قانون چې کله ډیویژن ته یا یو علاقې ته راځي باقاعده تور باندې دغه علاقې مشران به په اعتماد کیلي او بیا به د هغې نه بعد هغه قانون بدل ته نافذ کیږي. نو دلته که دا گاڑی چې څومره دي دا تقریبا دومره گاڑی نه دي. د دې په اړه کې بدل ته موږ ته ټیکس را ننوځي کسٹم به را ننوځي بیا به موږ د کسٹم ټیکس چې دی دا به په هره طریقه باندې بیا موږ حکومت له ورکوو.
د ملکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وایي چې سوات کوزدر او ملکن ضلعو کې د اندراج عمل شروع شوی، نورو ضلعو کې به هم کوي او مقصد دې دغه ټول گاڑی پر ریکارډ راوستل دي. دا ټول اندراج کولو عمل کې حکومت د چانه څخه قسمه پیس نه او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټې غونډه کې شوه.
غټ مقصد دا دی چې د دې گاڑی پر ریکارډ کې راشي او کو سواله چونکی کله کله د لا اینڈ آرڈر سچویشن هم راځي چرته واردات وشي یا کرایم وشي په گاڑی کې نو کوغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت یې نو چې هغه بیا ټریس کیږي چې دا گاڑی په کومه ضلع کې ڈاکومنٹ شوی دے او د دې مالک څه دے او کو پرس کده کې سیل اینڈ پرچیز شوی دے نو د دې موجوده مالک څوک دی او سابقه مالکان څوک او بل سرکار کو پرس کا چونکې زیاتې مسلې د فیډرل ګورنمنت سره دي د کسٹم والا، نو که هغوی پرس که سکیم لانچ کول غواړي یا دا غواړي، نو چې هغوی سره هم فکر ډاټا ورسره ذهن کې چې ټوټل دومره ویکل دي.
د پاکستان قومي اسمبلۍ کال 2018 کې یو قانون پاس کړی و چې ورته 25 آئین ترمیم نوم ورکړی شوی و، او د هغې تر سوري لاندې پخواني قبایلي سیمې او ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړی شو، او دې سیمو کې باقاعده ټیکس لګولو امر جاري شو. خو بیا د خلکو په احتجاج ټیکس لګول 15 کالا جون 2023 پورې وزنډولی شو. جون 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره جون 2024 پورې دغه سیمونه ټیکس نه اغستو فیصله قومي اسمبلۍ کې وکړی شوه، خو کسٹم پکې شامل نه دی. اوس حکومت هڅه کوي چې دې سیمو کې ګرځېدونکي بغیر کاغذونو ګاډي قانوني کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
په خیبر ضلع کې هم اوریدونکو د نان کسٹم پیډ ګاډو د رجسٹریشن چارې پیل شوې دي. د خیبر د محصول و مالی ادارې چارواکو د اکتوبر پر 18 یعنی پرون مشال اډو ته وویل چې حکومت غواړي په دې ضلع کې د ټولو غیر قانوني ګاډو کوایف جمع او مالکان یې په ګوته شي. چارواکي وایي تر رجسٹریشن وروسته خلک خپل ګاډي یوازې په قبایلي ضلعو کې استعمالول شي او بندوبستي هغو ته یې نشي بولے. د خیبر ضلع ولس دې کار ته خوشاله دي او هیله ښیي چې پترس کې به د نام نه پیښې هم کمې شي. لسمې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ٹیکسیشن افسر محمد خالد د اکتوبر په 18 نیټه مشال او ریډیو ته وویل چې دوی د نان کسٹم پیډ یعنی د مالیې جمع کولو پرته خیبر ته راوړل شو گاډو کوایف را جمع کولو او ثبتولو عمل پیل کړای.
د دې مطلب دا دی چې دا گاډی کوایف هو او گاډی چا سره دی مالک یې څوک دی هغې لبه باقاعده دلته مونږ په دې کمپیوټر کې یو سیستم شروع کړی دی چې کله دې ته رجسٹریشن میلو شي نو زمونږ چې څوره د نوي ضلع دی د وزیرستان نه راوالي ملکان ډیویژن پورې د لس دولس ضلعو کې دغه گاډی ګرځېدی شي دا کاغذ سره او هیڅ قسمه اداره باغ نه ودري. د حکومت په دې کې بنیادی مقصد دا دی چې یو خو حکومت ته به دا علم وشي چې دلته څومره این ڈی پی گاډي دي کوسار له دغې په قانوني طریقه باندې بیا رجسٹریشن کې نو هغه تعداد به ته معلوم وي.
دا گاډي له ډېر پخوا راهیسې د افغانستان نه پاکستان قبایلي ضلعو او ملکنډ ته په زرګونه شمېره کې په غیر قانوني لارو له بغیر کسٹم ډیوټۍ یا محصول جمع کېدو راوړل کېده. په دې وروستو کې په تیرا باډا او خوښ سیمو کې امنیتي ځواکونو په سلګونه نان کسٹم پیډ ګاډي په خپل ولکه کې اخیستي وو او دوی په خپل درس کې ویلي وو چې دای د امنیت په خاطر نیولي او د بدامنۍ په پیښو کې کارول کېږي. د خیبر ضلع د تاجر یونین مشر علی محمد پردی وای چې دوی په تیره بدمنۍ کې ډیر ځپل شوي او نان کسٹم پیډ ګاډو ثبتولو سره به ورته رعایت میلاو شي او وسلوال به هم په بریدونو کې نشي کارولی.
نو دا علاقہ ډیر پسمانده پاتې شوې ده. زمونږ دی علاقې خلکو له ډیر غټه فائدہ ورسیږي. یو خو چې کم گاڑی ورسره دی هغه به رجسٹر شي، حکومت ته به هم فائدہ شي او عوام ته به هم شي. بل غټه خبره دا ده چې په دی نان کسٹم پیډ گاڑیو کې به تخریب کاری او دغه شان نورې نورې کارونه به پکې کېدل نو هغه به هم کم شي، ځکه چې هغه به آلریډی رجسٹر شي. نو دې سره به چې کم دی د علاقې خلکو ته ډیر غټه فائدہ ورسیږي، ځکه چې دا زمونږ دیرینه مسئلہ وا. ځکه چې زمونږ به کم په علاقه کې به خلکو گاڑی واغستل خو دا هغه به چې کاغذ نه و نو هغه به کور کې ولاړو نو هغه به چې کم دی ورو شو خو هغه به استعمال کې نه راتلو.
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکي وای چې د دغې ضلع هر تن په خپل شناختی کارت باندې په جمرو دفتر کې خپل گاډی رجسٹر کولی شي او لاغې نه پس به بیا یوازې په قبایلي ضلعو کې چلولی شي او په خبر او نورو بندوبستی ضلعو ته نشي بوتلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو اوریدونکو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهمه خبر ته وایم. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د اکتوبر پر 14 په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. له دوی څخه ځینې مشال لوی ته وویل چې شاوخوا 2 کاله وشول چې منتخب شوي خو حکومت تر اوسه نه پیسې او نه هم دفترونه او ګاډي ورکړي دي. په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات په 2023 او 2024 کې په 2 پړاوونو کې شوي ول. دا د بلدیتي حکومتونو استازو ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو د خیبر پښتونخوا د ګورنر د کور مخې ته به پرلت ووهي. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په بلدیتي قوانینو کې بدلون راوستی خو اوسنی نگران حکومت وایي چې د هغو د عملي کولو یا د هغه بدلون د عملي کولو واک دوی نه لري. د پاکستان لړ محلي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په بیجینګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي. دواړو مشرانو د لیدنې پرون د بیلټ اینډ روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال کړې. وزیر اعظم کاکړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روسیې له ولسمشر سره ترهګرۍ ختمولو پر هڅو د سیمه ییز امنیت د روسیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. د خیبر ضلع د محصول و مالی ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې تر رجسټریشن وروسته خلک کولی شي د ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې وکاروي. بلخوا په سوات کې هم دا چارې روانې شوې دي خو هلته بیا عوامي نیشنل ګوند په خلکو غږ کړی چې خپل ګاډي له حکومت سره نه رجسټروي. دوی وایي له دې لارې حکومت غواړي چې د ملکنډ پر خلکو مالیې یا ټیکسونه ولګوي. خو په سوات کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو ویلي دوی ته امر شوی چې پراتونکو 4 میاشتو کې د بې اسناده موټرو د رجسټریشن چارې بشپړې کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه 14 چې د غزې په یو روغتون کې یې سلګونه کسان وژلي اسرائیل نه ده کړې. نوموړي دا خبره نن اسرائیل ته سفر په ترڅ کې د هغه واد وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې کړي. بلخوا د غزې روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي دا کړي چې په روغتون کې مرګ ژوبله د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې شوې ده. او په د هند په چینای کې د نیوزیلینډ افغانستان ترمنځ د 500 اوریزه نړیوال جام سیالیو په لړ کې مقابله دا وخت روانه ده. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ کړی دی. افغانستان ته د 279 منډو هدف ټاکلی دی. افغانستان دا مال بیټنګ کوي. 8.2 اوور شوي دي. 28 رنز جوړ کړي دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس پر شو یوې بلې موضوع ته. د غزې چارواکي وایي د اکتوبر پر 14 په یو روغتون کې په حمله کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. فلسطینی او چارواکو د حملې پلا پر اسرائیلی پوځ اچولی خو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه تور رد کړی او ویلي دي چې د دوی عسکر په دغه پیښه کې لاس نه لري. دا حمله په داسې مهال شوې چې امریکایي ولسمشر جو بایډن نن اسرائیل ته رسیدلی. د رویټرز ایجنس د رپورټ مهمه برخه له فرخندی اسد اورو.
د غزه د صحت چارواکي وایي د اکتوبر په 14 په یو روختون په حمله کې په سلګونه فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي پر دغه روختون اسرائیلي عسکرو حمله کړې خو اسرائیل دغه تور ردوي او وایي دغه یو بمی چاودنه و. چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو بیره هم خوډلې. د دغه پیښې وروسته نن د اکتوبر په 14 امریکایي ولسمشر جو بایډن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په الاهلی العرب روختون چاودنې هم جن کړي. نو موري ویلي د دغه پیخي سم د سروستي د اردن شاه عبد الله او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړي او خپل د کامي سلامتي ډلې ته امر کړي چې دغه پیخي د نویت په اړه معلومات راټول کړي. د دغه پیخي وروسته د ولسمشر جو بایدن اسرائیل او اردن ته سفر لا زیات پیچل شو دی. فلسطینی چارواکو د غزې د روختون د دغه حمله زمواري پر اسرائیل اچولې. بلخوا اسرائیلی چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دي. دغه پیخه پر غزه د پراخو اسرائیلي حملو پر مهال مخې ته راغلې ده. فلسطینی مشر محمود عباس دغه حمله وروسته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره خپل پلان شوی ملاقات منسوخ کړي او له دغه وروسته د اردن شاه عبد الله هم د ولسمشر بایدن سره هغه سرمشریزه لغوه کړي چې ټاکل شوی و د مصر، فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره یو ځای کړي. په دغه حمله کې 1500 کسان وجل شوی دی. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویلی په غزه کې وسوالو پر دغه روختون ابریت کړي او د دوی عسکر په دغه پیخه کې لاس نه لري. بلخوا له دې وړاندې تیرونه اسرائیلو د غزې له شمالي برخې څخه سباندې 1 میلیون وګړو ته چې د غزې نیمایي آبادی جوړیږي تر ممکنه حمله مخکې د وتلو امر کړی دی. رویټرز اجانس لیکي د اسرائیلو د امر هلته د بشري ناورین ویره پیدا کړې ده، خو حکومت یې ویلي دي چې د دوو لویو سړکونو په اوږدو کې د خلکو د وتلو پر مهال د هغوی د خوندیتوب ضمانت ورکوي. په همدې حال کې زرګونه خلک د اکتوبر په 14 د غزې له شماله ووتل او د راپورونو له مخې د غزې 1 میلیون اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودي دي. بلخوا نړیوالو هیوادونو د غزې پر روغتون د حملې غندنه کړې او پر دواړو خواوو یې د اوربند غږ کړی. دا تر هغې وروسته دا چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 10 په اسرائیلو د ګڼو توغندیو یو ناڅاپي برید وکړ او بیا یې وسلوال اسرائیلو ته واوښتل، چې تر هغې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې هیواد یې د جنگ په حالت کې دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د افغان خزو د کونو فعالانو د یو پرانستي لیک لارې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د پاکستان حکومت کانې کړي چې هلته میست افغان کډوال نه زوروي. دا خط پرون پر ټولنیزو شبکو هم خپور شوی. تر دې وړاندې پاکستان کې میست افغان خبریالانو د هغه واد لن محالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نه شړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میست بې اسناده کډوالو ته وخت ورکړی چې ووځي. د پاکستان حکومت دریځ لري چې په دې هیواد کې د نام نه پی خود مخنیوی لپاره دا کار اړین دی. تفصیل زموږ د خبريالې په دې رپورت کې.
د خزو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه خودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستي لیک پاستولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خبره شوی، له دغه سازمانونو غوښتنه ده چې پاکستان د قانې کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
توسط نومي اس
دی لیک له لارې د پاکستان د حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونکو افغانانو د توقیف او په زور ایستلو په پرېکړه له سره غور وکړي.
دا د لیک په دوام کې راغلي دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې سی پرتیدی او ډیری کوربه هیوادونو کې د بیا میشتیدو پاروستي او پړاونو کې دي. خود لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي نیونو فزیکی زورونی اړین خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسي او جبري شړل سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري دی دوی ته د پیژن پاڼې، کارتونه او د اوسیدو موقتی جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدوزي هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څیرلو بهیر چټکړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونه او امنیتی ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستلو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د بشت افغانانو اساسي حقوقو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په په خپل خاور کې میشتو نه قانونه کډوالو ته د اکتوبر تر پای له دغه هواده د وټلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدی چې د بشري حقوقو فعال ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل له دغه هواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندیښمنه ده.
امیدوارم چې تر هغه مشکل حل بشه
او هرڅه چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنیدلو هیڅ لار نه لرو. چې دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي، او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف دی کومه لار لرو، په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې دا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جاړی نشته دی.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډومکی ویلي افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنوي. د هغه په خبره د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان تلتونکي افغانان زوروي، د هغو پر ضد به ګامونه اخلي. بل لور ته سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې په ناقانونه توګه د میشتو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده باید وغځول شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو بهرنیو وګړو ته د نومبر بې اسناده چې کوم بې اسناده دي، هغوی ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې ووځي. حکومت وایي دا پریکړه به د هیواد د امنیت له خوالي سره مرسته وکړي. نور حال د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډومکی ویلی دی چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنه کوي، او د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان ته تلونکي زوروي، دغه په عزت په کلک ګامونه پورته کړي. نو موږ د خبره تیر ورځ په کوټه کې د خبريالانو سره په خبرو کې هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي څخه وپوښتل شو چې د حکومت د اعلان له مخې چې کوم بې اسناد افغانان د کراچي څخه د کوټې د لارې و افغانستان ته روان دي، هغه په لارې کې د پولیسو لیویزو پر چیک پوسټو باندې درول کیږي او بیا د دې څخه د پیسو غوښتنه کیږي. نو پر دې باندې نگران الله وزیر امر وکړي چې صوبایي حکومت به نه هوازي د دې ناوړه چلن مخنیوي کوي، بلکې په دې ترڅ کې د تورونو حکومتي کسانو په ضد به ګامونه پورته کړي.
وو هماره مهمان ہیں، اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں،
دومره وخت د مشترک تیر کړی دی، اوس په عزت سره دوی خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه سوي ده، او ان شاء الله چې څوک هم د دوی سره ناوړه چلن کوي دا غو په ضد به حکومت ګامونه پورته کړي. بل په لوته په صوبې کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ورسته د ټولنیز ډل لخوا هم څنګه غشتنه سوي ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن ټوله بارني وګړي بیا په خاصه توګه افغان کډوال ته د نور وخت ورکول سي چې دوی خپل کاروبارونه بیل څه مشکل ختم او خپل کورونه خرج کړي. په دې ترڅ کې د یو غیر سرکاري تنظیم جیو سوری لاندې تیر ورځ په کوټه کې په جوړ سوی و دستور کې ویل سوی دی په کار دی چې د افغانانو په ګډون د ټولو بارني وګړو لپاره حکومت یو پالیسی یا تګلارې جوړ کړي. په دې ترڅ کې د دستوري او برخوال او د شوزو د حقوقو د تحفظ د ادارې یعنی عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د کال 2015 راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د رجستریشن کار بند کړی دی.
یو دونه کم وخت و د ماجرین طبقه ته ورکی چې هغه افغان ماجرین دي یا که د نور ماجرین په پاکستان کې موجود دي، د دې لپاره ډیر کم وخت ورکړی دي، او یو دونی رومر یو کریئټ سولو، مطلب یو دونی دغه جوړ سولو چې کم محکمه په دا کې شامل دي، هغه د دې پرشا باندې یو واجب سیټ اپ ورته جوړ کی، یو واجب کار پر شروع کی. لکه یو پولیس محکمه راولړ سي چې اوس پر روډو په چوکو باندې پښتانم درول دي، افغانان مطلب درول دي، د سره سره بلوچستانم درول دي، چې چا په هغه لباس کې موجود دي هغه سره شخصي کارډونه دی غواړي، او دا هغه سره پی او آر کارډ غواړي. کله چې سره شخصي کارډ نسته او کا پاکستاني دی او شخصي کارډ په څو واجب باندې په جیب کې نسته، دائم پټانه کې موجود دي، او که افغاني دی د سره پوره ډاکومېنټیشن موجود دي دائم پټانه کې دي.
پر دې محل د یاد تنظیم مشر او د حکومت بلوچستان په خواني سکتر ډاکټر عمر بابر و مشال ټریډیو ته وویل چې د افغانانو په ګډون ټولو به اسناد وګړو ته دي نور وخت ورکول سي.
څوک دلته درې دای څلور دای دا ودل ترشته کوي مې سوي دي،
دا غوی کاروبار دی دا غوی بچن پسکولونو کې سبق وي او غو د دې ځای رواج خو یو بد څه دی هغه کوار کړی دی مزمور داخل دی چې دا فیصله په هیڅ کې شوې ده لہذا دا دی ډیلی کړای شي پوسپون کړای شي وا بیا دی تیاری وکړای شي د جانچ پړتال دی وکړای شي چې کم خلک غیر قانوني تور پر موکم دی دا غو د لیستونو جوړ شي هغه ته دی نوټیسز ورکړي ته موکه دی ورکړي چې هغه د ځان صفایي وکړي چې زه الیګل امیګرنټ نه یم دریم دا دی چې د اقوام متحده او د یو این ایچ سی آر چې کوم کنونشنز دي دا هغه مطابق دی له دوی سره چلند وشي یعنی د دې جایدادونو دی په دومره وخت کې دوی دا جایداد نشي خرڅولای پرې مې قیمت باندې دي تیازه دوی ته د موقع ورکړای شي
بل پلو ته مې په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه ایو مامور د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالې ډو ته ویلې دي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته د بیا اسناد وګړو د استولو په اړه تر اوسه سندي ویل سوي د دوی نه ورده چې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت د پریکړې سره سم به د افغانانو په ګډون ټول بارني وګړي چې بیل څه اسناد په پاکستان کې استوګندي هغه به د رواني میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې پاکستان پریږدي دغه وروسته د حکومتي چارواکو په خبره چې د بیا اسناد وګړو په ضد به حکومت مهم یا کمپین پیل کړي او دا خلک به خپل خپل هیوادو ته ستانه کړي
دا مشال ریډیو دا
د اکتوبر ولسمه چې پرون واده غربت د خاتمه د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو سکهال د ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی په داسې حال کې چې د پاکستان د قبایلي ضلعو اوسیدونکي له ډېرې غریبۍ سره ټکوي د خیبر ضلع یوې مېرمنې مشال لړو ته ویلي د ګرانو اقتصادي فشار له امله یې خاوند ذهني ناروغه شوی دی د دې په خبره دوی شپږ ماشومان لري چې پالنه ورته ګرانه شوې ده تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې
دغک د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپل ماسوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او ماسوره دی وشت کلنې انینی بیبی د اکتوبر په شپاړسمه مشال ریډیو ته ویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوو خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو
خاون نیمکلا سوختی کار پریدی کار نشی کولی مزدوری تا نشی تلی خوراک نشی کولی یار سرا تار خبری را تا مشکل دی باجی تا با وستاز تا سویل وقتی با ترخم کلاو لکاروبار بی خو دورزی بی پینزه سوا روپی مو گتلی شپک سوا بی مو گتلی اتل سوا بی مو گتلی اوس وقتی دی کنه اوس وقتی نخاون ایستم نشی کولی
انینه بی بی دا خبره پا داسه وقت که مشال لیدیو تا اکلا چه ملگری ملتونه دا اکتوبر پر ولسما دا غربت ختمولو نریوال روز المانسی سکال دا دیروزی موضوع محسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دا ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د مهذب کار لپاره خلک پیاوړي شي مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکونکو لپاره فطري قدر او د انسانيت ارزښت وپیژندل شي خو په خبر پښتونخوا په تیر بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو هنوای چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسي د روزګار او آن چې د دیاړې مکیم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي دا چې د دې وجوهات سدي په دیاړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکو نظام دا وړوای چې راتراګره پر مختی پروژو نه کېدو او افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالی حالات ورځ تر بلې خرابېږي
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو یو ترګری راغلا د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان ورسېدلو بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو کاروبار وو هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله کتا سو غری چې کما مخکې دی اپا متحده ملینیم ډیولپمنٹ ګول وی هغه هم په داسیمه کې پورا نشوله بیا سستینیبل ډیولپمنٹ ګولز دی د اپا متحده چې را غربت په مونږه مو نو په قبایلی سیمه کې کتا سو غری یو غربت کم شوی نه دی بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو لوجه هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دی نو موري دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موقع کمې دي، او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بینک په خپله ویب پاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلڈ بینک سے اتکڑی چی پا 2013 کال کی پا پاکستان کی دو غربت شرح 9.8% وا. پا خیبر پختونخوا کی دا سوداگریز خونی یا سرحد چیمبر آف کامرس پوخانی مشر زید اللہ شینواری بیا مشال ریڈیو تول چی لمڑے دا کووڈ-19 وائرس وبا او بیا دا افغانستان سره د تجارت کمی دو لبچی دا قبائلی ضلعو پا خاص طوگا پا پاک افغان پولا میشت خلق لسخت و اقتصادی مشکلات سره مخامخ شوی دی. په پاکستان کې پرستیو کې گرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو اداري ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي زر شره 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالی مالیاتی اداري یا ایم ایف په خپله ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شره 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر چوا بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیریدو. اوس دونه غربت سیوا شوی دی چې هغه یو کس ارننګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي. اوپر نه مهنګایي راله نو د هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته، غوړي چې واخلي وړه نشته. اوس امپیکټ یې څه دی؟ ګوره خلک نشو له لاړه، آیس له لاړه، خلک خودکشیو ته تیار دي، خلک کرایم له لاړه. کویه یې دې ته ویلی شي چې غربت کوی تلویدلی یو.
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو، سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم قابو عمومي.
تنیسی اجمل رپورٹو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې په باجوړ ممندو خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې یو لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاس یو ملیون ډالر مالی مرسته جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته خول کیږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کوم وخت تیاروي، د کښت طریقه به څه وي، فصلونه به له زیان رسوونکو واښو او حشراتو څنګه بچ کوي، او همداراز د فصلونو د بخور او د حاصلاتو ټولولو په اړه هم کروندګرو ته معلومات ورکول کیږي. تربیه غستونکو زمیدار د روزنې له دې پروګرام خوختي او وایي چې د پخوا په پرتله فصلونه ښه شوي دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پختونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی د سکم 1 میلیون ډالرو په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانیست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادی مقصد د زمشو او بندوبستي ضلعو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
فلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا کنه چې یو ان ډی پی 57 سره راښیوي دی. دا یو په تورغر کې ده، یو په ممن یو په جوړ او یو خیبر کې د دې مین مقصد دا دی چې هر دا یو زمیندار ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول هغه سہولیات په دې کې موجود دي. زمیندار او تربیتی پروګرامونه د ډپارټمنټ لاندې شروع شوي دي. اپ ساتن صاحب سلور پینځه ټریننګز شوي دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو د کښت طریقې کار فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوي د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینه د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوي دي.
منګ به مخکې بوزغلې خاره مثال د پیاز به یا به د مرشکی وکړه نو هغه به منګ د زمکه سره کار کوو نو هغه منګ د زمکه نه اوچت جوړ کړو چې هغه اوچت جوړ شي هغه منګ کوو چې هر قسم بوزغلې تاسو غړی دا ډپکې وکړي او بل دا خبره تجربه دار شي د زمکه تاسو په دغه وای په ادرې پالې باندې هغه جوار منګ غوړو دا خو هغه تجربه بنې نو ان شاء الله چې زمنګ دا پټي و شي مخکې به لکه شل منه کول کنه تلس منه نو بس
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعه په فصلونو د دوایې پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د دې په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر ضلع په اړه وویل خیبر پختونخوا د زراعتو د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغو مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکا د کر جوګه شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.